بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری مریض کال د عقرب یا لړم د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومبه خور له 19 او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 26 نیټې سره برابر ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د اسرائیلو ګواښونو ته د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا د مشر د معنادار ځواب په هکله سیاسي تبصره اوریدی شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. د خبرونې په دوام کې ایران د اونۍ په هنداره کې نومې د ایران د تیرې یوې اونۍ د حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوریو. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم کورونا او د روغتیا نړیوال سازمان تر عنوان لاندې د پروګرامونو د یوې نوې لړې ړومبۍ برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو. غوښه د دې محل خبرونه ده. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د بشری حقوقو د حالت په هکله د ملګرو ملتو رپورټ ته پریکنده ځواب ورکړ. افغانستان له ایران څخه تیل اخیستو ته لیوالتیا ښودلې ده. طالبان وایي هیڅ هیواد ته د افغانستان په خاورې د تیری او مداخلې اجازه نه ورکوي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکې په ماتې داده شوی او عمران خان له امریکې نه د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمائندګۍ په ایران کې د بشري حقوقو د حالت د ځانګړي رپورټر جاوید رحمان رپورټ ته په پریکنده ځواب کې د دا ډول رپورټونو هدف د نورو هیوادونو خلاف له بشري حقوقو څخه یوازې او زاری استفاده وبلله. د ایرنا د رپورټ له مخې په ایران کې د انساني حقوقو د حالت د رپورټر رپورټ ته د ایران ځواب پرون په ملګرو ملتو کې د ایران د نمائندګۍ مرستیال یو سفیر میرمن زهرا ارشادی د دغه سازمان د عمومي اسمبلی په درېمې کمیټې کې ولوسته. هغې په دې خبرې سره چې د بشري حقوقو ساتنه او لوړتیا باید د ټولو لپاره یو ګډ هدف وي وویل، په دې حال سره د هغو هیوادونو د انتخابي ځورونې په موخه د بشري حقوقو له میکانیزمونو ناوړه استفاده چې د بشري حقوقو په برخه کې دوامداره پرمختګ لري د پیوستون احساس په خطر کې اچوي او د بشري حقوقو لوړ او انساني اهداف خرابوي. ملګرو ملتو کې د ایران د نمائندګۍ په ځواب کې همداشان راغلي دي، د ایران خاوره د هغو زرګونو کسانو له پاکو جنازو ډکه ده چې خپل ارزښناک سرونه د ایران خلاف د صدام د تپلې جنگ په دوران کې د خپل وطن او ولس د دفاع په لاره کې قربان کړل. د هغه جنگ په اوږدو کې چې مالی سرچینې، کیمیاوي وسلې، ټینکونه، الوتکې او حتی ګولۍ د داسې لویدیځو هیوادونو لخوا برابرېدل چې استازی اوس په همدې غونډه کې موجود دي. میرمن ارشادی زیاته کړه، ځانګړی رپورټر د امریکې د متحده ایالاتونو د قهرجنو یو اړخیزو غیر قانوني او غیر انساني اقداماتو د غندنې یا حتی په اړه د اندېښنې د څرګندولو په حق له هم شک لري. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر نوې ځانګړی استازی وټاکل شو. حسن کاظمی قومی د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه معرفي کړی شو. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د پیژندګلوي دستوري پرون د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې ترسره شوې. په دغو مراسمو کې چې د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پښتون سره ترسره شول، حسن کاظمی قومی د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ځانګړي استازي په توګه معرفي شو. له کاظمی قومی مخکې محمد ابراهیم طاهریان دغه دنده په غاړه درلودله. همداشان ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان په حق له په تهران کې یو غونډه هم ترسره شي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مشر توکل احمد یار د ایران له اسلامي جمهوریت څخه تیل اخیستو ته د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ. توکل احمد یار وویل په افغانستان کې د تیلو واردونکي د اسلامي ایران د حکومت لخوا ضروري اسانتیاو ته سخت اړتیا لري. هغه وویل چې د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو تجارت پراختیا د افغانستان او ایران دواړو لپاره ضروری ده. د ویلو دا چې د افغانستان حکومت نن سبا د تیلو د کمی په شمول د روانو ستونزو د هوارولو هلې ځلې کوي او هیله لري چې ایران یې مرسته وکړي. طالبان وایي هیڅ هیواد ته د افغانستان په خاورې د تیری او مداخلې اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو د لنډمهاله حکومت د دفاع وزیر ټینګار وکړ چې دغه حکومت هیڅ کوم هیواد ته د افغانستان په خاورې باندې د تیری اجازه نه ورکوي. یعقوب محمد عمر پرون وویل که هر کوم هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي یا پرې تیری وکړي، نو طالبان به لاس تړلي پاتې نه شي، بلکې په پوره توان او قدرت سره به ځواب ورکړي. یعقوب محمد عمر زیاته کړه چې طالبان همداشان هیڅ لوری نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د ګاونډي هیوادونو خلاف وکاروي. د ویلو دا چې طالبانو د روان کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړی دی. طالبانو همداشان افغانستان ته د سفارتي پلاوي د ستنولو او په کابل کې د نمائندګۍ د دفتر د پرانستلو په لړ کې د اروپایي اتحادیې د فیصلې هرکلی وکړ. د اروپایي اتحادیې وایندوی ویلي چې دغه اتحادیه غواړي په کابل کې خپل نمائندګي په راتلونکي یوې میاشتې کې په محدوده توګه بیرته پرانیزي. میرمن نبیله مصرالی په عین حال کې وویل چې دا کار په رسمیت د افغانستان د اوسني حکومت د پیژندلو په معنا نه دی. د اروپایي اتحادیې وایندوی زیاته کړه چې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره دغه اتحادیه مجبوره ده چې له طالبانو سره تعامل وکړي. د طالبانو مرستیال وایندوی احمد الله وسیق د اروپایي اتحادیې دغه پریکړه یو مثبت ګام او افغانستان او دغه اتحادیې په ګټه کار وباله. هغه وویل د ټولو دفترونو او د هغو د کسانو امنیت به تأمین کړي. رانو دوستانو، د طالبانو په لاس 50 تنه داعشي ترهګر نیول شوي، بلکې دغه داعشان په خپل طالبانو ته تسلیم شوي دي. په دې حکله له جلال آباد زموږ د خبریال رپورټ ته غوښه.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي 50 د داعش ډلې غړي دوی ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې رئیس ډاکټر محمد بشیر په یو خبري ناسته کې وویل چې د یو شمیر دینی عالمانو او قومي مخورو په منځګړتوب او غوښتنه 50 تنه د داعش ډلې غړي چې د ننګرهار ولایت د هسکې مین یو خیبې ولسوالۍ اوسیدونکي دي او په ننګرهار کې د طالبانو پر خلاف کړنې ترسره کولې، د هغوی په غوښتنه عفه شول او د دوی سره یو ځای شول. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې رئیس ویلي چې دغو کسانو ته ځینې ځانګړي شرایط وضع شوي دي او د دغه شرایطو په نظر کې نیولو سره دوی ته عفه شوې ده. د هغه په وینا په دې شرایطو کې راغلي چې دغه کسان به له یوې سیمې بلې ته د سفر پر مهال د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه ترلاسه کوي. همدارنګه هیڅ ډول د اړیکو وسایل، تلیفون او نور پوځي توکي نشي کارولی او په هر ډول راغونډېدلو یا ډله ییزو ناستو کې هم برخه نشي اخیستلی. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې رئیس ډاکټر بشیر ویلي چې که دغو یو ځای شوو کسانو له دې سپارښتنو او شرطونو سرغړونه وکړه، پروانه چې د جدي غبرګون سره به مخامخ شي. دا کسان وروسته لاغې له طالبانو سره یو ځای کیږي چې تیره اونۍ د ننګرهار والی محمد داوود مزمل په یو غږیز پیغام کې له داعش غوښتي وو چې که وسله په ځمکه کیږدي او له دوی سره یو ځای شي د عافی لاندې به راشي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته وکشه. د افغانستان په چارو کې د امریکای په خوانی استازي په دغه هیواد کې د واشنگتن ماته ومنله. زلمی خلیلزاد د امریکای سی بی ایس خبری چینل ته په یو مرکه کې وویل په افغانستان کې د جنگ دوام هیڅ ګټه نه درلودله او واشنگتن په دغه جنگ کې د ماته خوړلې په لور روان و. هغه په دې خبرې سره چې طالبان په افغانستان کې یو حقیقت دی زیاته کړه. له طالبانو سره د مذاکرې وجه دا وه چې امریکای به هر کال طالبانو ته ډېری سیمې ورسپارلې. بلې خوا د پاکستان وزیر اعظم له امریکې څخه غوښتي چې په بانکونو کې د افغانستان کنګل کړې شتمنۍ د آزادې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي چې عمران خان په عربستان کې د ژواک چاپیریال د غونډې ترڅنګ د آب و هوا د بدلونونو په چارو کې د امریکې له ځانګړي استازي جان کیربي سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د سوکالتیا لپاره د دغه هیواد د اقتصادي سرچینو او مالي شتمنیو د آزادولو او د مثبت مشارکت په ضرورت باندې ټینګار وکړ. عمران خان وویل د پاکستان او سیمې غوښتنه باثباته افغانستان دی. د پاکستان وزیر اعظم همداشان د صلح او امنیت د ساتلو په افغانستان کې د انساني کړکیچ او د دغه هیواد د اقتصادي پاشل کېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هلو ځلو غوښتنه وکړه. یاد دی وی چې امریکا د افغانستان شتمنۍ او دغه هیواد د سرو زرو زیرمې په امریکایي بانکونو کې بندې کړې دي چې دغه حالت د افغانستان د خلکو په سوداګری فعالیتونو او معیشت باندې سخت اغیز کړی ده. او د مسجد الاقصی خطیب په دغه جمعات باندې د تیری او د قدس د عربي او اسلامي هویت د ختمولو لپاره د صهیونیستي رژیم د تیری او د دوام د پایلو په حق له خبرداري ورکړی دی. شیخ محمد حسین د مسجد الاقصی په 250 متره کې د صهیونیستي رژیم لخوا د یوې يهودي کنيسې مرمت او د دغه جمعات لاندې مشکوکو کیندنو ته په اشاره سره وویل نیواګر غواړي چې د مسجد الاقصی د خواوشه د خلاص سیمې په ختمولو سره د غزایونه په يهوديانو پورې له اړوندو تاسیساتو ډکړي او له دې لارې هغه تر خپل بشپړې ولکې لاندې راولي. د مسجد الاقصی خطیب دغه جمعه د تونلارو صهیونستانو غیر قانوني نوتل او همداشان په نیواکي قدس کې په پراخه پیمانه د صهیونست میشتو خارګیو جوړول هم وغندل. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو دوستانو، زموږ د سیاسي تبصرې عنوان د اسرائیلو ګواښونو ته د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا د مشر د معناداره ځواب دی. نن سبا د ایران پر ضد د اسرائیلو رژیم د چارواکو ماجرا غوښتونکي او لمسونکي ګواښونه او چټي خبرې زیاتې شوې دي. په دې لړ کې تر ټولو زیاتې چټي خبرې د ایران پر ضد د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د صهیونیستي رژیم د بودیجې بلول دي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي شمخاني د اسرائیلو دغه غواخونو ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل صهیونیست رژیم باید د ایران پر ضد د شرارت لپاره د 1.5 میلیارډ بودیجې د بیلولو پر ځای د ایران له ځپونکو اقدام څخه د تاوانونو د جبرانولو لپاره د لسګونو زره میلیارډ ډالرو بودیجې د تامینولو په فکر کې ووسی. د صهیونیستي رژیم مشرانو په تیرو لسو کلونو کې په ځلونو ایران ته ګواښ کړی دی، خو په عین حال کې پوهیږي چې له ایران سره د نیغ په نیغه مقابلې وس او توان نه لري او که چیرې په ایران د تیری کولو او د پوځي اقدام پړاو ته ورننوځي نو داسې ځواب به ترلاسه کړي چې د دغه رژیم د نابودۍ سبب به وګرځي. په دې اساس د اسرائیلو له نظره ښه انتخاب د ایران پر ضد د ګواښ د سیاست دوام دی. د صهیونیستي رژیم وزیر اعظم نفتالی بنت د امریکا ته په وروستي سفر کې په همدغه کلچار سره د امریکې له ولسمشر جو بایدن سره په خبرو کې د ایران پر ضد د ادعا وړ نوې ستراتیژي وړاندې کړه. له ګواښ څخه داسې ډکه ستراتیژي چې د صهیونیست رژیم چارواکو هغه په زرګونو زخمونو سره مرګ نومولې ده. په دغه ستراتیجی کې د یوې سترې او سختې حملې پر ځای د ډیپلوماسۍ او د پوځي توپ په شمول په بیلابیلو جبهو کې د بشمیره کوچنیو اقداماتو د جوړښت له لارې د ایران له اسلامي جمهوریت سره مقابله کول شامل دي. په دې زمینه کې دوو ټکو ته اشاره کول ضروری دي. لومړی دا چې د اسرایلو اقدامات د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي ده، چې مسؤلیتونه د ملګرو ملتو او امنیت شورا ته متوجه کوي. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دائمي استازي او سفیر مجید تختروانچی د امنیت شورا پړاویز مشر ته په لیک کې ولیکل، د ملګرو ملتو د یو بنسټ کې خودونکې غړي پر ضد د اسرایلو د رژیم د غخ کارا او پډاګه سیستماتیک ګواښونه د نړیوالو حقوقو په تیر بیا د ملګرو ملتو د منشور د دویمې ماده څرګنده خلاف ورزي ده. دویم ټکی د ایران پر ضد د اسرایلو رژیم د احتمالي پوځي ماجرا غوښتنې او د هر ډول غلطو محاسباتو پایلو ته توجه کول دي. په دې منظومان کې هغه موضوع چې د صهیونیستي رژیم اندېښنې راپارولې ده، د ایران پر ضد د زیات دباو په دوام کې بندون ته د امریکې رسیدل دي. په حقیقت کې د ایران د ملت د حقوقو د رعایتولو لپاره امریکې ته بل هیڅ لار نه ده پاتې. پر دې اساس کچیر اسرائیل دغه توهم لري چې د تکراری سناریوګانو په تکرارولو سره د سرو زرو پړاو ته ستنېدلې شي، په پریکنده توګه ستره محاسباتي غلطي کړې ده. د ایران د پوځي اقتدار آزمویل د اسرائیلو لپاره ستر ریسک دی، او دغه ریسک د اسرائیلو د موجودیت د نابودۍ برابر دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک مشر برید جنرال حسین سلامی په یوې مرکې کې د ایران پر ضد د صهیونیستي رژیم ګواښونو ته په ځواب کې وویل، هغه دښمنان چې نن سبا له ګواښونو ډکې خبرې کوي، په تېره بیا صهیونیست رژیم باید د ایران او د سپاه پاسداران د دفاعي او یرغلیز قدرت په حقیقت پوه شي چې زموږ په دفاعي ستراتیژیو او سیاستونو کې له هر ډول دښمن څخه هیڅ ډول عمل په هیڅ سیمه کې هیڅ د پرتله کولو وړ نه دی چې د زغملو وړ وي، او دوی باید موږ پریکنده او سختو غبرګونونو ته مجبوره نه کړي. د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو ثابته کړې ده چې د هیڅ ډول تیریګر اقدام په مقابل کې په سازباز به ونه کړي، او د اسرایلو تر ټولو کوچنۍ غلطۍ ته به په سخت اقدام سره ځواب ورکړي. په عراق کې په عین الاسد کې د امریکې په پوځي اډې باندې د ایران د سپاه بازداران توغندوی حمله چې د ډګر جنرال حاج قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس او د هغوی د دوستانو د شهادت او د پټرور کې د امریکې جنایتونو ته په ځواب کې وشوه، د هغه یوازنی بیلګه وه. د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خپرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې د تاریخ پاڼه او ورپسې ایران د اونې په هنداره کې پروګرام، او بیا هم کورونا او د روغتیا نړیوال سازمان نومې پروګرامونه اوریدل شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
ده تاریخ پانا دیر ازت من آریدون که از من فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزان و اسم ده تاریخ و بل پانا تاسو تا ورندی کیجی. نن ده نه ورز یا سه شنبه ده 1400 هجری لمریز کال ده لرم ده میاشتی څلورمه نیټه ده، چې ده 1433 هجری قمری کال ده ربیع الاول یا لومړی خور ده میاشتی له 19 او ده 2021 میلادی کال ده اکتوبر له 28 نیټه سره سمون خوري. څلور او یا کال مخکې د 1940 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه له انګلستان د هندوستان له خپلواکۍ او له هند د پاکستان له بیلېدو وروسته جامو او کشمیر ستراتیژیکه سیمه په هندوستان کې شامل کړای شوه. ټاکل شوی به جمو او کشمیر چې زیاتره اوسیدونکي مسلمانان دي په پا پاکستان کې شامل شي، خو د دغې سیمې واکمن د هندوانو او انګلستان په لمسه د خلکو د غوښتنو په اپوټه په هندوستان کې شاملېدل غوره کړل او هندوستان خپل پوځ دغې سیمې ته ولیږه. له دې وروسته پاکستان په جمو او کشمیر باندې په حمله سره د هغه یوه برخه ونیوله. له هغه وخت راهیسې هندوستان او پاکستان د دغې سیمې په سر دوه ځلې په خپلو کې جنګېدلی دي او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف او شخړه لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو سازمان د جمو او کشمیر د برخلیک ټاکلو لپاره د دغې سیمې د خلکو د ټول پوښتنې غوښتونکي دی. پاکستان د ملګرو ملتو دغه مصوبه منلې، خو هندوستان لا هم له دغه وړاندیز سره مخالفت کوي. و 500 کاله پخوا د 1343 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورمه نیټه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی چې تازه د باچا د رژیم له جیله آزاد شوی و، د یوې وینا کولو په ترڅ کې په ایران کې د کاپیټالیسیون یا امریکایي اتباعو ته د قضایي خوندیتوب د ورکړې په قانون باندې سخت اعتراض وکړ. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په خپل اعتراضي بنا کې د امریکا او سیونستي رژیم کارچار سخت وغندل. د کاپیټالیسیون او د باچا رژیم پر خلاف د امام خمینی څرګندې بیناوی د خلکو د خبرېدو او د رژیم د قهر سبب شوې، دا شان چې د باچا رژیم د هغه حضرت لپاره نوي محدودیتونه او بندیزونه وټاکل او څو ورځې پسې امام ونیوه او لومړی یې ترکیې او بیا یې عراق ته جلا وطن کړ. پنځه 50 کاله وړاندې د 1345 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورمه نیټه د ایران په نن کې ملي ټلویزیون په ازمایښتي توګه کار پیل کړ. په 1940 لسیزه کې د ایران د ملي راډیو او ټلویزیون د ادارې جوړېدل مطرح شول، خو د دې طرحې عملي کېدل کلونه کلونه وځنډېدل. د تصویر یعنی ویډیو تولیدول هغه هم په ورځ کې د څو ساعتونو لپاره دومره آسانه کار نه و او خصوصي او ستر پانګې ته یې اړتیا درلودله. په همدې وجه د خصوصي برخې سرمایهدار حبیب الله ثابت پاسال د وخت حکومت ته د یو ټلویزیونی بوستر د جوړولو وړاندیز وکړ او حکومت هم همدغه وړاندیز ومنه او د دې کار لپاره چې دغه کار قانوني بڼه ولري ملي شورا د 1940 لمریز کال په چنګاښ کې د څلورو تبصرو یوه ماده تصویب کړه چې له مخې اجازه ورکړای شوه چې په تهران کې د پوسټ، ټلیګراف او ټلیفون د وزارت تر پوشش لاندې یو ټلویزیونی بوستر هم جوړ شي. دغه بوستر تر 50 کالو پورې د مالیاتو یا ټیکس له ورکولو معاف او ټول پروګرامونه یې د انتشاراتو د لوی ادارې د مقرراتو او اصولو پیروي کوله. دغه بوستر چې د ایران ټلویزیون نومول کېدل په پیل کې هر ورځ د مازیګر له شپږو نه د شپې تر لسو بجو پورې پروګرامونه خپرول. د ایران ټلویزیون په پیل کې په بشپړه خصوصي توګه چلیده او لګښتونه یې د ټلویزیوني اشتهاراتو له لارې برابرېدل. او لننه یو څلوېشت کاله وړاندې د 1950 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورمه نیټه د ایران خرمشهر ښار د عراق د تیرېګرو به اسیز واکونو تر نیواک لاندې راغی. د 1950 لمریز کال د لړم په درېمه نیټه به اسی دښمن د خرمشهر په محاذ کې د ډېره لښکرونو په برابرولو او سنبالولو او همداشان دغې جبهې ته د تازه دمه ځواکونو په وربللو سره په ښار باندې یو پراخ یرغل پیل کړ او له یوې نابرابرې جګړې وروسته د خرمشهر سړکونو ته ورننوتل. د خرمشهر خلک او جنګیالي په ستر جهاد سره د دښمن په وړاندې ودرېدل او د خرمشهر د ستر پل په اطرافو یې حماسې وزېږولې.
ایران په تیره اونۍ کې
گرانو او قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو په ویلو سره د دې یو ځل بیا زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ایران د اونۍ په هنداره کې تر عنوان لاندې اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. هیله ده چې تر پای را سره ملګری اوسئ.
قدرمن اوریدونکو د وحدت د اونۍ په مناسبت د وحدت اسلامي 15 نړیوال کانفرنس د اسلامي اتحاد صلح او په اسلامي نړۍ کې له تفرقې او نزاع څخه د ډډه کولو په موضوع سره د نړۍ 250 هیوادونو څخه د یو ډله اسلامي متفکرانو او پوهانو په حضوري او آنلاین شتون سره ترسره شو. دا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغ زوکړې د کلیزې په مناسبت د ایران د درې واړو قواو مشران یو ډله مسولانو او همداشان د اسلامي وحدت د کانفرنس ګډونوالو او میلمنو د اتوار په ورځ یعنی د ربیع الاول د میاشتې په 12 نیټه د اسلامي انقلاب له معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای سره ملاقات وکړ. اتحاد او یووالی د اسلام د مبین دین له داسې اصولو څخه دی چې ځانګړی اهمیت لري. تجربه ښودلې ده چې تفرقه په اسلامي نړۍ کې د دښمن د نفوذ او ناامنۍ او د توندلارو او ترهګرو ډلو د فعالیت لامل کیږي. دا ننګونه په حقیقت کې د اسلامي نړۍ لپاره یو ګواښ دی. امریکایی سیاستوالان په دې خبره داده شوي چې په لویدیځې آسیا کې باید جنگ او نښتې او تفرقه رامنځته شي تر څو صهیونیستي رژیم خوندي پاتې شي او د اسلامي نړۍ زخمي او په وینو سور وجود د پرمختګ توان ولري. د امریکایي چارواکي په سیمه کې د کړکېچ او بې اعتمادۍ په رامنځته کولو سره د اسلامي هیوادونو په اړیکو کې د تفرقې او بیلتون اچولو په لټه کې دي چې د صهیونیستي رژیم او په سیمه کې د واشنګټن د انډیوالانو لپاره میدان خالی کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د مسلمانو هیوادونو ترمنځ د وحدت د ساتنې پر ضرورت باندې په ټینګار سره اسلامي نړۍ له تفرقې نه ډډه کولو ته هڅوي او همدا کار یې د امریکا د قهرېدو لامل شوی او د فلسطین غاصب رژیم په ویره اخته کړی دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری تیره اونۍ د روسیې د دفاع وزیر جنرال سرګی شایګو په رسمي بلنه د یو جګپوړي پوځي پلاوي په مشرۍ دغه هیواد ته سفر وکړ. د ګډو دفاعي او پوځي تعلقاتو او ملګرتیا او پراختیا له ترهګرۍ سره مبارزه او د سیمه ییزو نړیوالو بدلونونو څیړنه د ایران او روسیې د چارواکو د خبرو اترو موضوعات وو. په دغه سفر کې د افغانستان د بدلونونو او سوریې د بشپړ امنیت په لاره کې د ملګرتیا په هکله د نظر تبادله وشوه. ایران او روسیې په منظمه توګه او د سیمه ییزو اړتیاو سره سم په تهران او ماسکو کې مهمې غونډې ترسره کړې دي. دواړه هیوادونه همدا شان د پوځي ملګرتیا او د پراختیا په برخه کې یو ستراتیژیک پروګرام لري. په پوځي او دفاعي برخو کې د ایران او روسیې تعلقات د سیمې په ثبات او امنیت باندې د دغې ملګرتیا اغیزمنوالي ته په پام سره ستراتیژیک اهمیت لري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د دغه سفر په دوام کې د روسیې په آستراخان کې د سالیان کا بندر د بنسټیزو جوړښتونو کتنه وکړه. سردار جنرال باقری چې په ماسکو او سن پیټرزبرګ کې د روسیې له لوړتبه دفاعي چارواکو سره له کوټلې مذاکرې وروسته آستراخان ته لاړ. د دغې سیمې د حکومتي چارواکو او د خپل پلاوي د غړو په ملتیا یې د سالیان کا بندر د بیغبناو کتنه وکړه او د کیسپین سمندر له لارې د سیزونو او سامانونو له صادراتو او وارداتو خبر کړی شو. اسرا خان بندر د کیسپین سمندر په شمال کې د وولگا سیند په غاړه پروت دی او د ایران او روسیې ترمنځ د صادراتو وارداتو یو مهم بندر ګڼل کیږي. د ایران اسلامی جمهوریت د سالیان کا بندر 53% مالکیت لري او ټاکل شوی دا چې دغه مهم بندر لدی ورسته د ایران او روسیې ترمنځ د سمندر للارې په تجارتي او سوداګرۍ راکړو ورکو کې لا فعال رول ولوبوي. لدی نظر روسیې ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی سفر په دې حق له یو روښانه پیغام لري چې د ایران او روسیې تعلقات د امنیت د ساتنې په لړ کې د ستراتیژیکو ملګرتیاو د پراختیا لوري ته روانې دي. له دې نه علاوه د کیسپین سمندر په سیمه کې موجودو وړتیاو او ایشیا ټولګی او د شمال جنوب نړیوال کوریډور د ایران او روسیې د تعلقاتو اهمیت سوچنده زیات کړی دی. دغه کتنه په داسې حال کې وشوه چې په دې جنوبي کافکاز او افغانستان کې روانو بدلونونو له ترهګرۍ او نیواګرۍ سره د مقابلې او د ګډو ګواښونو په وړاندې د ډله ییزو ګټو د ساتنې په لړ کې د ستراتیژیکو ملګرتیاو په چوکاټ کې د ایران او روسیې د سلام مشورو ضرورت سو برابره کړی دی. ایران او روسیه د سیمې د ثبات او امنیت په ساتنه کې د فعالو او موثرو کوشش کوونکو په توګه د دوه اړخیزو سیمهیزو او نړیوالو مسایلو په لړ کې ملګرتیا او د سو اړخیز پالنې پیاوړتیا ته هوډمن دي.
دوستانو د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستی روسیې ته له سفر مخکې پاکستان ته تللی و. دغه سفر هم د دفاعي امنیتي او پوځي اړیکو د پراختیا په برخه کې په یو لړ نویو موافقو سره پای ته ورسید. پاکستان ته د سردار باقری په څلور ورځني رسمي سفر کې له ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره د اطلاعاتي ملګرتیاو د زیاتولو په لړ کې پر موافقې سربیره د دواړو هیوادونو په سمندرونو کې د ګډون مانورو د ترسره کولو په سر هم موافقه وشوه. جنرال باقری هم در شان د ایران، روسیې او چین په ګډه مانوره کې چې له دوه کاله مخکې نه پیل شوې ده د پاکستانی کشتیو د شتون خبر ورکړ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د دغه سفر د پایلو د اهمیت په بیانولو کې څرګنده کړه چې په اسلامي نړۍ کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د نظر له مخې همداشان د اوږدو پولو په وجه پاکستان د ایران د اسلامي جمهوریت په نظر کې ځانګړی اهمیت لري.
د ایران د پوځ د هوایی ځواک د حریم ولایت د فدایانو د هوایی اقتدار لسمه مانورا یا فوجی مشکونه د تیرې هفتې د زیارت په ورځ د ټول ایران په پراختیا ترسره شول. په دغو مشکونو کې ډول ډول ځایي او اپډیټ شوي وسلې او سیستمونه ازمایل شول. د ګواښونو پراختیا او د سیمې حساسو حالاتو ته په پام سره د دغو خطرونو د دفع کولو لپاره د دفاعي تیاریو او یرغلیز قدرت لرل د ایران لپاره ډیر اهمیت لري. د دغه ستراتیژیک ضرورت د پوره کولو لپاره د ایران پوځي پالیسۍ کې د هیواد د دفاعي وړتیاو د لوړولو په هدف سره یو لړ ستراتیژیک اهداف تعریف او تدوین شوي دي. د سترو تخصصي مانورو یا فوجي مشکونو ترسره کېدل له دې نظره د ګواښونو په وړاندې د دفاعي وړتیاو او د احتمالي تیرو په وړاندې د یرغلیز توان د یوې برخې ښودنه کوي. په دې چوکاټ کې دا مشکونه او مانورې له اهدافو سره سم او د نویو دفاعي وړتیاو د کارولو په هدف سره اجرا کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایی پوځ ماهران د ماډرن تجهیزاتو او جنگی سازو سامانونو له جوړولو په تیره بیا د بې پیلټ الوتکو او جنگی ډرون په برخه کې د پام وړ بریاو ته رسیدلی دي چې د مقدس دفاع په اونۍ کې د ځینو مخکتنه وشوه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ د لړۍ د دغه نننۍ مطلب وخت هم همدومره و. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
کورونا او د روغتیا د نړیوال ادارې هڅې.
د تهران ریډیو ګرانو اوریدونکو، خېچارې هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله وي. زمون توده سلامونه قبول کی. دا دې اوس زوزیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو چې کورونا ساري ناروغه او د دغه وایرس په حق له د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د دندو او د کرچار په حق له درته معلومات درکو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
دوستانو، د روغتیا نړیواله اداره WHO د ملګرو ملتونو یو تخصصي اداره ده چې د نړیوال ټولنې د روغتیا په اکله منظمونکي رول لوبوي. دغه اداره د 1948 میلادي کال د اپریل د میاشتې پر شپږمه نیټه د سویزرلینډ هیواد په جنوا ښار کې جوړه شوه او د پخوانی روغتیا مؤسسه چې د ملتونو د ټولنې تر څارنې لاندې یو اداره و ځای ناست شوه. د روغتیا نړیواله ټولنه د روغتیا د نړیوالې ادارې یو رکن دی. دغه ټولنه د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د سترو سیاستونو ټاکونکي او د قانون د جوړولو ځای دی. د نړۍ هر هیواد د روغتیا په نړیوالې ټولنې کې درې استازي لري چې یو پکې د نوموړي هیواد لخوا د هغه هیواد د حکومت د استازندوی پلاوی د مشر په توګه معرفي کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې هر غړي هیواد د روغتیا په نړیوالې ټولنې کې د یوې رای د اچولو حق لري او د منشور د بدلولو او د موافقو د تصویبولو په شان د مهمو مسایلو په اکله د ټولنې فیصلې په دریو کې د دوو برخو حاضر و غړیو په اکثریت او په رایو ورکولو سره غوره کیږي. د نورو مسایلو په هکله هم د حاضر و غړیو د رایو په اکثریت سره فیصلې ترسره کیږي. دغه ټولنه له ځانګړو غونډو پرته په عادي ډول په کال کې یو ځل غونډه جوړوي. د روغتیا نړیواله ټولنه د ساري ناروغیو په اکله د ضروري روغتیایي اقداماتو او قرنطینه په نړیواله سویه د ساري ناروغیو د تشخیص، د راودو او معیارونو د درملو د استعمال د ضوابطو او په نړیوال تجارت کې درملو ته اړوند تبلیغات او مقررات ورکوي. د روغتیا نړیواله ټولنه د غرض دغه ادارې په صلاحیت کې د راتلونکو موضوعګانو په اکله غړیو هیوادونو ته سپارښتنه کولی شي. د روغتیا د نړیوال ادارې د جوړېدا له وخت راهیسې د روغتیا د نړیوال ټولنې فیصلې د انفلونزا، سارس او د کورونا په شمول د ساري ناروغیو سره د مقابلې لپاره د نړیوال کړچار په ډول والي کې مهم اغیز لرلی دی.
د روغتیا نړیوالې ټولنې سربیره اجرایی پلاوی د روغتیا د نړیوالې ادارې یو بل لوکر دی. اجرایی پلاوی له څلور دیرشو غړو څخه چې هر یو یې د یو حکومت استازی دی او د دریو کلونو لپاره انتخابیږي جوړ شوی دی. هر غړی هیواد د رایه چولو یو حق لري. د خپرېدونکو ناروغیو په حقله په زیاته توګه د نړۍ د ټولو هیوادونو کتنه د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO کارکردګۍ ته وختې ده، ځکه چې د ملګرو ملتو د یو عنصر په توګه سالم ژوند ته د لاسرسۍ لپاره د بشري حقوقو پوره کیدل د روغتیا د نړیوالې ادارې د دندو په چوکاټ کې دي. د روغتیا نړیوال مقررات د روغتیا د نړیوالې ادارې د ټولو غړو هیوادونو لپاره د اجرا کولو وړ دي. دغه رنګ هیوادونه د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا له نړیوالې ټولنې سره د خپلو مهمو روغتیایي بریاو او اطلاعاتو د شریکولو او د تبادلې او د روغتیا د نړیوالې ادارې د فیصلو د اجرا لپاره ضروري تدبیرونه او د څارنې د ظرفیتونو پیاوړي کولو ته ژمن دي.
د روغتیا د نړیوالې ادارې د غړیو هیوادونو یو دنده له ساري ناروغیو سره د مقابلې په اکله په چټک ډول د اقداماتو ترسره کول او د غراز د روغتیا نړیوالې ادارې ته په وخت باندې د دغو ناروغیو په اکله د اطلاعاتو رسول دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د سندونو پر اساس حکومتونه له یوې خوا ژمن دي د ساري ناروغیو د خپرېدا تر اغېز لاندې کسانو د حقوقو ساتنه وکړي او په زوره او یا د وړیا معاینو او د ازموینو په شان تدبیرونه او په زوره په روغتونونو کې د خلکو د بستر کولو یا قرنطینه کولو په شان چارې اجرا کړي چې د سالم ژوند لپاره د ټولنې د نورو وګړو حقونه په خطر کې پرې نه وزي. له بلې خوا هیوادونه ژمن دي د سالم ژوند لپاره د خلکو د نورو حقوقو د تضمینولو او د ساري ناروغیو د رامنځته کېدا د مخنیوي لپاره په وخت باندې د دغو ناروغیو په اکله اطلاعات د روغتیا نړیوالې ادارې او عمومي افکارو ته ورکړي. د ساري ناروغیو د کشفولو تر ټولو اصلي اوزار د دغو مریضیو په اکله په موقع باندې راپور ورکول دي چې په وسیله یې د ساري ناروغیو د رامنځته کېدا او د ککړو کسانو په اکله اطلاعات ترلاسه کولی شو. یوه نیوکه چې د کورونا وایروس او ناروغۍ په هکله د روغتیا په نړیوال ادارې باندې کېږي د دغه ناروغۍ د رامنځته کولو د هیواد په ټاکلو او په دې هکله په موقع د اطلاعاتو په خپرولو کې د دغه ادارې بې وسۍ ده.
البته د روغتیا نړیواله اداره د کورونا وایرس په هکله په موقعه باندې په اطلاعاتو نه ورکولو کې ګرم هیوادونه په مستقیم ډول هغه هیوادونه بولي چې د کورونا وایرس په خپرولو تورن دي. په دې حکله د ملګرو ملتو د روغتیا نړیواله اداره امریکا او چین ګرم بولي. که څه هم د نړیوالو عمومي افکارو له هیلې سره سره د روغتیا نړیوالې ادارې د کورونا وایرسو د خپرېدو په هکله په وخت باندې اطلاعاتو د ورکولو لپاره د دغو هیوادونو د کارکردګۍ د څرنګوالي په هکله رسمي رپورټ نه دی خپور کړی، خو د عمومي افکارو له نظره په دې هکله چې امریکا او چین په موقع په دې هکله سم اطلاعات نه دي خپاره کړي جدي پوښتنې شته. دا په داسې حالاتو کې دي چې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د سندونو په بنیاد د خپریدونکو بیماریو د اطلاعاتو په وخت باندې رپورټ ورکول د بشر د عمومي سلامتیا په حوزه کې په مهمو بیماریو باندې د غور کولو لپاره تاثیر کوونکی میکانیزم دی. د سلامتیا نړیوالو مقرراتو هیوادونه ژمن کړي دي چې د سلامتیا د ټولو مهمو پیښو په هکله او د خاصو بیماریو په اړه چې په نړیوالو اندېښنو کې راځي اطلاعات اعلان کړي او رپورټ یې ورکړي، چې د روغتیا نړیواله اداره د رپورټ له ترلاسه کولو وروسته له خطر سره نورو مخامخ هیوادونو او هغو کسانو ته چې له خطر سره مخامخ هیوادونو ته د سفر کولو نیت لري اطلاع ورکړي او هغوی ته خبرداری ورکړي.
عزیزانو، د ساري ناروغي او د خبري دا پشان د غميزو په اکلا په خپل وخت باندې د اطلاع د ورکوورو خلاف ورزي کول د هیوادونو لپاره نړیوال مسؤلیت رامسته کوي چې تر حقوقي او کیفیتي تعقیبونې لاندې ورتللی شي. د دغه ژمنې خلاف ورزي سالم ژوند ته د لاسرسي لپاره د بشري حقوقو د اصل د خلاف ورزي په معنا دی چې د نړیوالو حقوقو یو اصل دی. د ساري ناروغیو په اکله په خپل وخت باندې د اطلاعاتو رسول د دغو خطرونو په مقابل کې د بشري د خوندي ساتلو لپاره ډیر مهم رول ووسی. د روغتیا د نړیوالې ادارې د اروپایي برخې مدیر هانس کلوګه په دې اکلا باوري دی چې د کورونا په شمول له ساري ناروغیو څخه د وتلو لاره درې ګونه ده او زه هغه د بره کړچار په توګه یادوم. لومړی اړخ د ویروسونو ډول ډول والی ته رسیږي او د ساري ناروغیو په اړه په تیره بیا د کورونا ویروس په باره کې موږ باید له نږدې څخه د ډیلتا کورونا ویروس په ارتباط نوی ویروسونه چې په هغو کسانو چې واکسینونه یې نه دي وهلي حمله کوي تر څارنې لاندې ولرو. دوهم اړخ مسون کېده، یعنی خوندي کېده ته ورستنیږي او باید د هغه سویه لوړه کړو. دریم اړخ خلکو ته ورستنیږي، باید خلکو ته ډیر اطلاعات ورکړو او هغوی په موقع د واکسینونو د وهلو په شمول مخنیوونکو اقداماتو ته وهڅوو او په عین حال کې ترې وغواړو چې د روغتیا عمومي تدبیرونه رعایت کړي او هغه وخت چې د یو نیم متر واټن د رعایتولو په شان چاره امکان نه لري نو د ماسک څخه استفاده کول ضروری دي.
ځینې کارپیژانې باوري دي چې د کورونا ویروسو په پرتله د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوالې ادارې له سارس ناروغۍ سره په مقابله کې ښه کارکردګي لرلې ده. د روغتیا نړیوالې ادارې په 2003 میلادي کال کې په چین او ځینو هیوادونو کې د سارس بیماری د خپرېدو په وخت کې د سلامتیا د نړیوالو مقرراتو په اجرا کې یو بدلون رامنځته کړ. د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د هغه وخت مشر هارلیم براونډ لینډ د سارس ناروغۍ په خپرېدو سره او د ځینو هیوادونو سیاسي ملاحظاتو ته له پام کولو نه بغیر د سارس بیماری تر تاثیر لاندې سیمو ته د سفر کولو په حق له یو شمېر خبرداری ورکړل. په دې سربیره د روغتیا نړیوالې ادارې WHO له سارس ویروس څخه د علمي پوهې د مخ بیایلو د بهیر د عمومي روغتیا د ستراتیژۍ تدوینول او د کلینیکل درملنې د پروتوکولونو د رامنځته کول او عمومي افکارو ته اطلاعاتو رسول په غاړه واخیستل. په دغه پړاو کې د روغتیا د نړیوالې ادارې تر ټولو مهم اقدامات په 2015 میلادي کال کې د روغتیا د نړیوالو مقرراتو په تصویبولو سره د عفونی بیماریو په هکله د نړیوالو مقرراتو بدلول وو. دغه بدلونونه چې له 2001 میلادی کال کے دا اجرا وڑو پا 2009 میلادی کال کے دا ایچ ون او نائن ون ل ساری بیماریو سرا پا مقابلہ کی دا روختیا دا نڑیوال ادارے پا کارکردگے باندے مثبت تاثیر اوشت. خو حاضر دم دغ جدی اندیخ نشتا چیر دا روختیا نڑیوال ادارہ دا کورونا خپریدون کی ناروغے سرا پا مقابلہ کی ند توانے دل دا امریکے پشان دا حیوادونو پا حق لا پا 2015 میلادی کال کے تصویب شوی دا روختیا نڑیوال مقررات اجرا کری چه پا دغا موضوع بانده با پراتون کو پروگرامونو که غور اکلو.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د کورونا وایروس او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې د هڅې د په اکله دغه پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.